ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری روهیلا زدرانی کې هلی او سلامونه ومني. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې له پس په ټول پاکستان کې او په نړۍ کې احتجاجونه دوام لري. د دې حال به تازه حال به نیخ په نیغه درکو. تر څنګ د بلوچستان د داخله چارو وزیر ویلي دي چې په دې اړه باندې به جامع او مکمل تحقیقات کوي. د دې خپرونې د سر موضوعات یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدرهم روړي د خپرونې پر وروسته نیمه کې به مشال ډړوي مجله در وړاندې کوو. په لهر سو مخکې خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو وژل شوي مشر ارمان لوڼی مور انصاف غواړي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په ټوله نړۍ کې په ریډر کې احتجاجونه کیږي. په روس کې د افغانستان سولې په اړه یوه غیر رسمي غونډه نن کیږي او په فرانس کې د اور لګېدو له وجې اته کسان مړه شول. د خبرونو تفصیل. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژنې خلاف مظاهره کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، کابل، مزار شریف، هالند او امریکا کې احتجاجونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لوڼی د فروری په دوهمه د پولیسو په لاس وژل شوی دی. بلخوا د هغه مور بخبیبي د فروری په څلورمه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له حکومت غواړي د هغې زوی قاتلین دی ونیسي او سزا دی ورکي. هغه زیاته کړه چې زوی د پښتنو لپاره حق غوښت نو پولیسو باید په تشدد نه وي کړی.
قاتلان د ونیول سي، زده قاتلان د سزا سي، زده پاکستان څنګه دا ته پوس وسي چې دای سلام سلیما لګر د پاکستان د دا ته پوس وسي چې دای سلام سلی شي چې شي کوي وزنه دا خبر دا غواړم چې زده قاتلان د معلوم سي سزا ده ورس.
په همدې حال کې پرون د بلوچستان کورنو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو په کوټه کې خبرلان ته وویل چې د ارمان لوڼی د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او هر هغه څوک چې مجرم وپیژندل شي سزا به ورته ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر وایي په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو سره یې جرګه کړې او ډېر ژر به دغه خلک خپلو سیمو ته ورسانه کړي. غنی الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو سره پرون شو خبرو کې پریکړه شوې چې دا کډوال به تر واپسۍ وروسته بکخیلو کیمپ ته نه لیږل کیږي بلکې خپلو سیمو ته به نیغ په نیغه ځي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ د ډیورنډ کرښې اغاړه خوست او پکتیکا ته ورغلې وي. د چارواکو په وینا په دوی کې 15,000 کورنۍ ستنې شوې خو خوښه 10,000 کورنۍ لا هم دغلته پاتې دي او دوی به یې په څلورمه مرحله کې خپلو سیمو ته ستنې کړي. د پاکستان پوز د عامه اړیکو اداره ایس پی آر وای په جنوبي وزیرستان کې درې وسلوال وژلي دي. د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا عملیاتي پرون په ګلخت سیمه کې کړی دي. پوز زیاته کړې چې له وسلوالو یې وسلې او پیسې هم ترلاسه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په سرخار پېښور کې یو شمېر نرخزیانو پرون د یوې مظاهرې په مهال له حکومت وغوښتل چې دوی دې خوندي کړل شي. د جدي په نامه یو نرخزي مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 1 په کر کې په ډزو د دوی یو ملګری وژل شوی او درې ژوبل شوي دي. د جدي په خبره د کوارډ په هسپتال کې وروسته زخمي نرخزیانو سره سم سلوک نه ده شوی او درملنه یې ښه نه ده شوی. خو په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو د سرکاري ادارې د سرکاري ادارې مرستیال مشر اکبر علي مشال ریډیو ته وویل چې پر نرخزیانو له برید کوونکو څخه یو تن نیولی او د کوهاټ روغتون د عملی خلاف په کاروایی کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلی وایي ځکه نن د روس په سرخار مسکو کې د طالبانو سره په غونډه کې برخه نه اخلي چې دغه ناسته پریکړې نشي کولی او که کومه خبره و هم کې عملي کولی نشي. دا هغه په وینا د دې غونډې اهمیت نشته. نوموړي د فروری په څلورمه مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سې غونډې د سیاسي هدفونو لپاره کیږي.
دغه غونډې ته ځینو افرادو د افغاني مذاکراتو نوم ورکړي دا په هیڅ ډول د بیلګو مذاکراتو برخه نه ده، ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. د سولې مهم ترین حامی په افغانستان کې د افغانستان اوسنی ولسمشر دی. جمهور رئیس د هر پلان مخالفت کوي چې هغه به د افغانستان د مهمو بنسټونو د ړنګولو هڅه وي.
د مسکو په غیر رسمي ناسته کې ځینې افغان سیاستوال او مدني ټولنو غړي د طالبانو سره خبرې کوي. په دې سیاستوالو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د راتلونکي ولسمشر ټاکنو سیال حنیف اتمر شامل دي. په روس کې د افغان کاري مرکز په نامه یوې ټولنې مشر غلام محمد جلال چې د دغې غونډې یو تنظیمونکی دی پرون مشال ریډیو ته ویلي د غونډې هدف د ټولو خواوو ترمنځ د خبرو ښه چاپېریال برابرول دي. د افغانستان تعلیم وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی د 6,900 ښوونځیو د جوړولو د اعلان مطابق 2,900 ښوونځیو د جوړونې کار پیل کړی دی. د دې وزارت بیان دی نوري نهضت نن مشال ریډیو ته ویل په دې ښوونځیو کې د جنکو او لکانو هغه شامل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جوړیږي. په دې کې ابتدایي یا پرایمري او های سکول نشته دی. د فرانس په سر ښار پیرس کې د اور لګېدو له امله 3 کسان وژل شوي دي. د پیرس اور وژنې څانګې وایند کلیمنت کوګنن ویلي چې په دې پیښه کې 28 کسان زخمیان هم دي. اور وژونکي لا هم په دې څلور چته ودانۍ کې د پیښې په نور ممکنه قربانیانو پسې ګوري. تر اوسه پورې د اور لګېدو سبب معلوم شوی نه دی، خو چارواکي وایي دا ښایي مجرمانه کار وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپیه شل پیسې غسل کیږي او په 1.8 روپیه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپیه او یا پیسې او په 1.1 روپیه. یو یورو په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپیه شپېته پیسې او په 0.5 روپیه نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپیه شپېته پیسې او په 0.5 روپیه اتیا پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 2.5 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 3.5 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو له محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم وو. بنو کې 14 او 6، ژوب کې 8 او منفی 15، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم منفی 15 ډیګری سینټی ګریډ وي.
بشیر غواخو د موسم حالو د کنټرول به مو د سراج ظهیر ناوریدی د دې روان خبرونه ځنې مهم موضوعات دادي. د پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی په وجنه باندې ټول نړۍ کې احتجاج روان دی. پاکستان کې هم دغه احتجاجونه دوام لري. په دې اړه باندې بحال نیخ پنی غاوري. د دې ترڅنګ د لونی د وجنه پاړه باندې د عوامي نشن ګوند یو مشر وایي
او دا یو ډیر بد واقع وسوله او د دې به ډیر زیات رد عمل هم راسي او موږ نن دا میسج هم ورکړي چې موږ د دې په پیښه ډیر مزاحمت کوو.
بلفاظ ابراهیم ارمان لونی مور وایي چې زما زوی ولې مړ شو.
کاتیلاند ونیورسیز د کاتیلاند سزا سیز د پاکستان څخه دا تاسو وسی چې دای سلام.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې قبایلي سیمو تبا او دغه ولس تبا د صحت انصاف کارډ ورکوي. د خبرونه پروسته نیمه کې بعد مشال راډیوي مجله ونې د خبرونه وړاندې کوو. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوري ورته. اسلام آباد ته په ټول پاکستان کې د ارمان لونی د وجنې پر ضد باندې احتجاجونه دوام لري. احمد الله را سره د زموږ همکار احمد الله ستړی مشو کدار ته وې چې دا احتجاجونه د پاکستان په کومو برخو کې روان دي؟
ډیر مننه جید بابر د پروفیسر ارمان ابراهیم ارمانونی د وجنې پر ضد باندې تصورز راهسي چې کوم احتجاجونه دي هغه شروع دي نن 3 بجې وسته لګه شیبه وړاندې وخت چې کوم هغه په اسلام آباد کې هم ورکړ شوی او چې په دغه اړه یو احتجاج چې کوم دی هغه به کیږي خو نن څنګه 15 فروری ده یعنی یوم یکجهتی کشمیر نو په اسلام آباد کې دا مهال د پریس کلب مخې ته د پی ټی ایم لخوا د احتجاج لشیوی نو وصل ته یو بل احتجاج باندې په دې وجه په اسلام آباد کې دونکو احتجاج چې کوم دی هغه د لږ وخت لپاره ځنډول شوی دی او امکان لږ شیبه وروسته دغه احتجاج چې کوم دی شروع کړي شي د دې علاوه په پیښور شوبه چوک کې چې کوم دی هغه ته هم د ارمان لونی د وژنې پر ضد باندې چې کوم د احتجاجي مظاهره چې کوم د اغه د پاره هم 3 بجې وخت ورکړل شوې ده او په پیښور کې هم د مظاهره چې کوم ده هغه تقریبا شروع شوې ده دین علاوه لاهور او دغه شان نور مختلف ځایانو کې چې کوم دی دا احتجاجي مظاهره نن اعلان کړی شوې دي چې دا بکیږي په لاره کې هم نن 15 بجې چې کوم دا احتجاجي مظاهره سره ویلې شوې دي دغه شان سار د بلوچستان په مختلفو سیمو کې چې کوم دی هغه هم احتجاجي مظاهره وشولې خو تر څو چې اسلام آباد احتجاجي مظاهره خبره نو د پی ټی ایم ځنې غړو سره وسنه لګه شی وړاندې چې زمون کله د مظاهره په حق له خبرې وشل نو هغه هم دا وینا و چې په اسلام آباد کې به هم خپل د احتجاج ریکارډ کوي او چونکه دلته چارواکي ناس نو هغه ته موږ دا غوښتنه به وکړو چې د دې پیښې پاکي او رڼې پلټنې په کار دا نه چې موږ پولیس چې هغه د دې پیښې پلټنې وکړي بلکې یو آزاد کمیشن چې کوم دی هغه د دې پیښې پلټنې وکړي او چې څوک هم پکې ککړ دي هغه ته د سخت نه سخت سزا ورکړل شي.
ډیر ډیر مننه آباد اوسه خوشاله اوسې دا زموږ احمد الله او زموږ همکار د اسلام آباد نه چې حال درکو چې د ابراهیم ارمان لونی د وجنې پر ضد باندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه دي او دغه موضوع کې پاتې کیږي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونی وجنی پر پیخی خفه ده او په دغه اړه پلټنې کوي. دا خبره د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګوف پرون ماخام په کوټه کې خبریالانو ته کړې. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې په لورلای کې د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی په وژنه باندې د بلوچستان حکومت او ولس ډېر خوشاله دي. د صوبای وزیر په وینا چې د پوسټ مارټم د ریپورت د راتلو وروسته به په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد کلک قانوني ګامونه پورته کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند هم د پیښې په کلک سره غندنه کړې ده. تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د دغه ګوند صوبای جنرال سکرتر اجي نظام الدین غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان په سخت سزا محکوم کړل شي
او دا یو ډیر بد واقع وسوله او د دې به ډیر زیات ردی عمل هم راشي او موږ نن دا میسج هم ورکړي چې موږ د دې پیښې ډیر مزاحمت کوو. قاتلان دې ونیول شي چې چا دا قتل کړی دی چا دا عمل کړی دی هغه ته سخت سخت سزا
هلته د لور رای څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې تردم ګړی پوری پولیسو د ابراهیم ارمان لونی د قتل په تور کې د چا په ضد اف آی آر یو مقدمه ندل کړې. دغه ډول بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم د لور رای د پیښې نه هوازی غندنه کړې وه بلکې د ژوب د کمشنر څخه په 48 ساعتو کې رپورټ غوښتی و کوم چې لا تر اوسه نه دی خپور شوی.
تاسو مشال لريو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی د وژنې پر ضد په افغانستان او پاکستان کې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره روانې دي. د نوموړي مور انصاف غواړي. هغې مشال لريو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې نه غواړي بل پښتون ځوان دغسې ووژل شي. هغې هیله وښوده چې د زوی مرګ به یې پښتانه سره یوځای کړي او د حق غوښتنې هڅې به یې لا پسې قوي شي. بشیر ګواښ په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ابراهیم ارمان لونی مور بخت بیبی له حکومت غواړي چې د هغې زوی قاتلونو ته دې سخته سزا ورکړل شي. نوموړی د فروری په 4مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې چارواکي دې واضح کړي چې د دې زوی څه جرم کړی و.
قاتلان د یونیورسيز د قاتلان د سزا سي د پاکستان څخه د تا پوسټ وسي چې دای سلام سلام لګر د پاکستان د تا پوسټ وسي چې دای سلام سلام شهید چې شي کړو.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکو شپږ دیرش کلن ارمان لونه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی وو. د هغه د کورنۍ تر مخان موړی د بلوچستان پولیسو د فروری په 2مه په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره په بوري کې احتجاج کاوه. د بلوچستان کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو مشال ریډیو سره د فروری په 3مه خبرو کې دا کړی چې لونه د وهلو نه بلکې د زړه درېدو لامل مړ شوی دی. په همدې حال کې وزیر اعلی د پیښې رپورټ غوښته. د لوڼې مور بخ بیبي وایي حکومت دې د هغې د زوی په وژنه پرده نه اچوي. ابراهیم ارمان لونه په بوري یا لورلای کې زیږیدلی و. هغه له بلوچستان پوهنتون په ادبیاتو کې ماسټري درلود او په یو ځایي کالج کې استاد و. نوموړی له لومړي سره د لیبرل یا آزاد فکر سیاست پلوی و او د دې لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی شو. ارمان لونه د پښتون ژغورنې غورځنګ په تحریک کې د خپلې خور وړانګې لونی سره مشهور و. مور وایي زوی باور درلود چې تحریکونه د ښځو له ملاتړ بغیر نشي کامیابېدلی. تر اوسه پورې د ارمان لونی د طبي معاینه یا پوسټ مارټم نتیجه نه ده راغلی چې ثابته کړي چې آیا نوموړی د پولیسو د تشدد او که د زړه له دورې مړ شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لونی په قصدي ډول هدف ګرځول شوی. د ارمان لونی د مرګ په ضد د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو مظاهرې کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو جنوبي وزیرستان ضلع ته دغلته کې د وسلوالو او د سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. په دغه کې مرګ جوبله رامنځته شوې. د دغه مرګ جوبله په اړه باندې تفصیل سلام مې ستر کړئ.
د سولي وزیرستان تو خلن را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق تیره ورځ د خوایغوش په سیمه کښې د امنیتي فورس سرتیرو او ځنو وسلوالو طالبانو په منځ کښې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجې کښې یې څلور کسان ووژل شول. په وژلي کسانو کښې وسلوال، درې طالبان او یو د امنیتي فورس سرتیری شامل دی. د سیمې اوسیدونکو او د خفیه ادارو چارواکیو مشال ریډیو پر رابطه د دغې پیښې او مرګ ژوبلی پخلای وکړلې، خو ژغونه ریکارډ کول او نومونو جوتول یې خوښ نه کړل. دغو ذرایع دا تفصیل هم راکړه چې د امنیتي فورس سرتیرو په دغه سیمه کښې د شکمنو طالبانو د موجودګۍ په اطلاع د رد الفساد په نوم د لټون عملیات کول چې دلته موجود طالبانو ډزونه پرې وکړل او بیا د دواړه لوریانه د ګڼو ډزونو بدلون ورشا. د ډزونو د بدلون دغه سلسله ماسپښینه تر ماښامه پورې پله پسې روانه وه چې په نتیجې کښې یې د دواړه لوریانه څلور کسان ووژل شول چې په کوم کښې درې وژلي طالبان او د امنیتي فورسز یو سرتیری شامل دی. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د وژلو طالبانو مړي د توی خولې کیلې ته رسولي شوي دي چې په کوم کښې درې وژلي طالبان د محمد الله عرف اسد الله، سعید الله عرف خلیفہ او حیدر عرف وکاس په نومونو پیژندلې شوې دي چې د کومو نه مواصلتي آلات، نغد کلدارې، لاسي بمونه او کلاشنکوف ټوپک په قبضې کښې اخیستې شوې دي. په دغه برې کښې د طالبانو له طرفه یا تر اوسه پورې هیڅ څه بیان مخې ته راغلی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي له افغانستانه د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو په څلورم پړاو کې یې پر هغوی د بکخیلو کیمپ ته د تګ شرط ختم کړی دی. د چارواکو په خبره پرون په غلام خان بندر کې د کډوالو له مشرانو سره ولیدل او ورته وویل چې د واپسۍ پر وخت چې هغوی هر چرته وغواړي نو تللی شي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ څلورم پړاو به زر پیلوي او د واپسۍ پر مهال کډوالو لپاره بکاخیل کډوالو کیمپ ته د تلو شرط ختم شوی. دوی وایي څلورم پړاو کې راستنېدونکي هغه کډوال چې سیمه یې کلیر وي نیغ به خپلو سیمو او کورونو ته ستانیږي. که سیمه یې کلیر نه وي او ورته واپس یې نه وي شوی، نو بیا هم وزیرستان کې له خپلو خپلوانو سره پاتې کېدلی شي، او څوک چې په مرزی غواړي هغه بکاخیل کیمپ او یا نورو سیمو کې پاتې کېدلی شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ته وویل، پرون یې په غلام خان باندې افغانستان کې میشته کډوالو مشرانو سره غونډه کړې چې چارواکي د دغو مشرانو سره د دوی پر غوښتنو متفق شوي، او ورته یې ویلي چې څومره زر کېدلی شي د اندراج فارمونه د کډوال راولېږي چې د واپسۍ بهیر پیل کړي.
موږ د ګلونه کې متاثرین مسونه جرګار غوښتي وه چې په دغه خبره موږ د مو اتفاق سره وشو چې دوی ته مشته رابطه لشتینه فارمینه لږلي دي چې تاسو په هغې کې د خپل فامیل تفصیل درج کړئ په یوه هفته کې د نه مشته واپس راوړئ. دویمه خبره مو د دوی سره دا وشوله چې تاسو که دلته په وزیرستان کې خپل رشته درون وي چې چا علاقې نه دي نن طرفه د ورځې پر اکلیر شوی افغانستان نه استونه شي ډایرکو د خپل رشته دار کته لژل شي وه د چا علاقې داسې دي چې اوپن دي هغې ته واپسي شوي د هغه ډایرکټ د افغانستان نه دی سیده غزي ته رسول شي. بیا هم که زنه داسې خلک وي پکې چې هغه بنو ته تاګوري یا کیم ته تاګوري نو هغې باندې هېڅ بندیز نشته. د مطالبه دغه وي چې مل مال مویشي لري مسون نست وي هغې ورته وي چې بالکل د تاسو مال مویشي تاسو د زون سره
دا انتظامیه په وینا وړاندې درې مرحلو کې یې له افغانستان نه خواوشا 15,000 کورنۍ راستنې کړې چې وړاندې به دغه کډوال بکاخیل کډوالو کیمپ ته لیږل کېدل، خو دا ځل به دوی د کیمپ په ځای خپلو سیمو وزیرستان کې خپلو خپلوانو او یا چې څوک په خوښه پاکستان کې کم ځای ته ځي هلته تللی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انیسی خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته وګي. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو پارلیماني استاد محمد اقبال اپریدی وایي حکومت به ډېر زر د قبایلي ډلو په ضرورتمندو کورنو کې د صحت کارډ تقسیمولو چارې پیل کړي. د ده په خبره له دې سره به د دغو سیمو بېوزله خلک وکولی شي په سرکاري او هم شخصي یا پرایویټ هسپتالونو کې د مفت علاج اسانتیاوې ترلاسه کړي. نور تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلیمانی استازی محمد اقبال افریدی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل د فروری د شلمې نیټې نه بعد صحت کارډ چاپ کول شروع شي او په لومړۍ مرحله کې بعد اسلام آباد نه علاوه د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو په ضرورتمندو او غریبو کورنو کې ویشل کیږي. د نوموړي وینا وه د و قبایلي ضلعو او د شپږ اف آر 15 لکو نه زیاتو غریبو کورنو ته بعد صحت انصاف کارډ ورکړی کیږي او د کورنۍ هر غړی کولی شي چې د کارډ په ذریعه تر 1,00,000 او 40,000 روپو پورې مفت علاج وکړي. د ذکر دا چې د ګل په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د صحت انصاف کارت پرانیسته وکړه او وینا یې وه چې د ملک 8 کروڑ خلکو یعنی 1.5 کروڑ خاندانونو ته به د دې کارت د لارې د صحت مفت سهولیات ورکړی کیږي. د عمران خان وینا وه
اسلام آباد کے اندر اور فاٹا کے اندر مستحق لوگوں کو
دا وی اسلام آباد او قبائلی ضلعوں کے غریب او ضرورت مند کورنو تا 1,40,000 روپو پورے د صحت انشورنس ورکو، یعنی کپ ایوی کورنۍ کې څوک ناروغ شي نو کولی شي چې یاد رقم په خپل مریض ولګوي. هغه کورنۍ چې د وړاندې څخه خپل خرچې ډېر په مشکل سره پوره کوي د کارت ترلاسه کولو وروسته د هغوی لپاره به ډېره اساني شي او ان شاء الله د صحت کارت له وجې په ملک کې په غربت کې تر ډېره حده کمې راشي. د ذکر دا چې له دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خپل تیر دوري حکومت کې همداشان یو سکیم پرانسته په 2014 کې کړې وه چې تر مخه به هر کارت لرونکي کورنۍ د صوبې په ټاکل شوو سرکاري او پرایویټ هسپتالونو کې 15,40,000 روپو پورې مفت علاج کولای شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن د روس په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله افغان سیاستوال د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کوي. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال له ازادي ریډیو سره په مرکه کې وویل دا غونډه به د افغان سولې لپاره مثبته تمامه شي. سفیر الله ستانکزی له ښاغلي جلال سره مرکه کړي.
مسکو کې تر اوسه پورې غونډه نه ده پیل شوې. د ځینې تخنیکي مسایلو پر اساس غونډه د مسکو په وخت په 2 بجو پیل کیږي.
ټول میلمانه دغه غونډې ته رسیدلي که څنګه؟
همدغه علت ده چې جلسه غونډه شاید لږ وځنډېږي چې ټول میلمانه نه دي رسیدلي، او د دې احتمال او امکانات شته چې په دې نږدې ساعتونو کې ټول را ورسیږي.
فکر کوم بېګا شپه د طالبانو استازي دوی وویل چې رسیدلي دي، او د حامد کرزي په مشرۍ یو ډله سیاسي مشران هم رسیدلي دي. هلته څوک پاتې دي چې تاسو وایې میلمانه نه دي پوره؟
نو بله، یو تعداد زیات دوستان تقریبا نوی فیصد پنځه نوی فیصد دوستان رسیدلي دي، ولې یو تعداد دوستان اوس هم پاتې دي. هغه همدا لحظه د رسیدو په حال کې دي. امیدواري چې ډېر ژر به جلسه شروع شي.
مننه. د نن ورځې کاري اجنډا مو څه ده چې په 2 بجو به پیل شي؟
فقط لکه مخکې په خامته اعلان کړی و، د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات به سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لري چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدای.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوا نه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو ته یول بس شي، او د جنګ کې بس کېدو اواز باید ټول پورته کړي، جنګ نور بس ده.
د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې؟ آیا سانتیاوي تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې له خوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل سو، د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړې دي، ځکه د بېدلیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپل منځ سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایئ چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي کرزي سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی شم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاسه ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. او اوس د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز د بشیر غاخنه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلې وژل شوي مشر ارمان لوڼي پر د وژنې پر ضد نن په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په ځینو نورو هېوادونو کې مظاهرې کېږي. د دوی په وینا د فروری په دوهمه په مبینې ډول پولیسو د ابراهیم لوڼي وژلی دی. همداراز د هغه مور پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له حکومت انصاف غواړي. همدې حال کې پرون د بلوچستان کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو په کوټه کې خبرلانو ته ویلي چې د ارمان لوڼي د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او چې څوک مجرم وپېژندل شي سزا به ورکړل شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامي غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو سره جرګه کړې او ډېر ژر به د خلکو خپلو سیمو ته وستانه کړي. دا خلک د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو جګړو له وجې پکتیکا او خوست ته کډه شوي. په پېښور کې یو شمېر مرکزیانو پرون د یوې مظاهرې په مهال له حکومت د دوی د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کړې. په دوی کې یو د جدي په نامه مرکزي مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په دېرشمه په سر کې په ډزو د دوی یو ملګری وژل شوی او درې ژوبل شوي دي، خو تر اوسه پورې قاتلین نه دي نیول شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ځکه نن د روس په سر ښار مسکو کې د طالبانو سره په غونډه کې برخه نه اخلي چې دغه ناسته پرېکړې نشي کولی او اهمیت نه لري. د مسکو په دغه رسمي ناسته کې ځینې افغان سیاستوالو او مدني ټولنو غړو د طالبانو سره خبرې نن پیل کړې دي. امریکای په سنټ کې له افغانستان او فرانس څخه د امریکایي پوځونو د وستلو خلاف یو سمبولیک قرارداد منظور شوی دی. پرون شوې دا قرارداد کومه قانوني بڼه نه لري، خو پکې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید له دغه هېوادونو ځکه پوځیان روانه بسي چې ورته والی اسلامي ډلې لا هم د امریکې لپاره خطر دی. د فرانس په سر کار پیرس کې نن د اور لګېدو له امله اته کسان وژل شوي دي. د پیرس اور وژنې څانګې ویلي چې 30 کسان زخمي دي.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز در تازه مونږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کولو او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د مشال ریډیوي مجلې. د مشال ریډیوي مجلې د خبرېدو دی اونۍ کې د لیکوالي او شاعري شفیقي خپلواک سره د زړه خواله کوو. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی. راځي چې وورو د مشال ریډیوي مجله.
د مشال رادیوی مجله د مجله دوستانو په خیرونه نجیب امریم پیرزوونه می قبول کړي. د پښتو یو لرغونی ټپه دا وي ګدر د پیغلو جماعت ته امام نشتا مخبل مر ولړې دینه. پیر محمد کاروان هم وای ستا سترګي شاګردانې لتمبل نه تمبلې لوسته نشی د سولو زونو کتابونه او غزلې د زلمو به څنګه وکړي غزونه کاروانه چې خبره نشی د جنو کتابونه. نو لدی تمهیده به پوښیوي استه چې په پروګرام کې د تسلرو بالکل همدا سیده دیوی با استعداد پښتني شفیقی خپلواک ل ژوند او کارمو خبرو. که د شفیقی خپلواک په پیژندلو کې مو ذهن فورا در سره یاري نه وکړي نو زه به درته آسان کړم، بلکې یو شیر به د هماغې په غږ کې دروورم. دا شیر څو کاله وړاندې په ارګ کې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي په مخ کې ویلو او ډیر زیات مشهور شوی. په دې شیر کې اغلې شفیقه د وطن د جنډې سره خبرې کوي.
زما بیرغ خل رنگونو جوړ دی. ای ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بولی، ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بولی، خو ما ته سکون د تور شپې را کوي. هغه هغه تیارو ته ورته دی چې زما دی وی سترګې پکې بلې او زړه می پکې ساخ دی، هر رګ پکې پناه اخلي. هغه تور رنگ د هغه ماخام رنگ ته ورته دی چې زه مې د خپل مین لارې پکې څارم. له هغو تیارو جوړ دی، په هغو تیارو کې چې زه او جانان مینه کوو او همیشه خبره سپینه کوو. مننه اخ دغه الوان رنگ دغه الوان رنگ چې ته یې جنگ بولې او سره خونکاری وینې ښکاري خو نه 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 داسې نه ده خو نه نه داسې نه ده هغه زما د سرکو شونډو جوړ دی هغه زما د ګلاب سړه رنگ لري هغه زما له سرکو شونډو جوړ دی هغه زما د ګلاب زړه رنگ لري هغه د هغې مینې رنگ دی چې بیګا مې راته مور راکړه او د زیارت هانه څاګره چنده مننه دغه زرغون رنگ دغه زرغون رنگ لکه زما پیغلتوب لکه زما په سره لنۍ سترګې لکه زما د مین شنه او ترینه غېږه لکه په شنو پاڼو کې د باران څو څاڅکې لکه د خدای زړه سوی لکه د خدای زړه سوی لکه لطیف حسن زما بیرغ زما پلو کې راشین زما بیرغ زما پلو کې راشین مننه
اوس خو به مو دغه ویاړلې شاعره پیژندلې وي. که نوره پیژنګلوي هم غواړئ نو په مجله کې راسره پاتې شئ. وروسته له هغې سره د مشال مجلې لپاره ځانګړې مرکه هم درته لرو او شعرونه به هم واورئ. شفیقه خپلواک په 1996 کال کې د افغانستان پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ په یو کلی کې زیږیدلې ده. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی کې کړې دي. 12 کلن وه چې کورنۍ یې کابل ته کډه شوه. اوس هلته په پوهنتون کې د سیاسي علومو په زده کړو بوخته ده. د نوموړي دوه شعري ټولګې چاپ شوي او نومونه یې چې لاس ته نه راکوو او باډیوي سره منومېږي. د هغې د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی او چترۍ نومېږي. د ایوانیکا ټرمپ د کتاب ژباړه یې د هغه ښځې چې کار کوي په نامه چاپ کړې ده. مین توري په نامه شعري ټولګه په دې شپو کې د لوستونکو لاسونو ته رسیږي. شفیقه د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو د کتابونو ژوره مطالعه هم لري. په پښتو ادب کې د خوشحال خټک، کاظم خان شیدا، اشرف مفتون او د محمد صدیق پسرلي مینواله ده. لږ لږ فلمونه کتل او موسیقي اوریدل خوښوي، خو د ناولونو په لوستو ورکه ماینه ده. شفیقه خپلواک اراده لري چې لوړې زده کړې وکړي او په دې توګه اکاډمیک چاپیر چل هم ونوځي. د پوهنتون استاد شي او د پښتو ادبیاتو ترڅنګ په نورو ژبو هم لیکل وکړي. شفیقه پر ټولنیزو رسنیو کې هم فعال ده او په فیسبوک، ټویټر او انستاګرام په سیاسي، ادبي او د ښځو په ستونزو لیکنې کوي. هغه ګڼ شمېر فالوورز یا مینوال هم لري. د شفیقې خپلواک د ژوند او کار په اړه مو معلومات واوریدل. دا چې د هغې د ژوند او کار سره لا نور آشنا شو، هغې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار ظفر خان ورسره کړې ده او په سر کې پوښتلې چې په نوي کتاب کې مینوال د څه تمه لرلی شي. هغه وایي
ناممکنه ده داسې یو نظم لیکلی چې هغه کې ماته جګړې یادونه نه کړي، محرومیت پکې محسوس دی، ښځې چې له شته ناخوالو نه تیریږي دغه سه محالتونه پکې محسوس دي. څو شعرونه ما ته مشخص کړي دي چې ما د ښځو یو مشخص ستونزې ته لیکلي دي. یعنی دغه شعرونه که څه هم از ما فردي احساسات دي، هغه څه دي چې ما شخصا احساس کړي دي، لیکن په مجموع کې د ټولنې شته دردونه او ناخوالې او دغه کړاوونه پکې راټول شوي دي.
صحیح. تاسو موبایل چې تاسو په خپل شاعری کې کوم چې په دې کتاب کې د پاغه کې تاسو د جنگ او د مینې خبرې کړې دي، ته د جنگ په خار کې کابل نوم چې واوري اکثر خلک په ذهن کې د جنگ یو سفر ازي و یو صحنه راشي د جنگ پکې، ته د جنگ په خار کې شاعری کې او به تا د موبایل چې ته د مینې او جانان خبرې اوم کې، نو ستا په فکر باندې مینا یعنی څه، جانان یعنی څه، او بل ته څومره مطمئنه چې ستا لستون کې ستا په خبره باندې پوهیږي، ته چې کوم پیغام هغوی ته ورکول غواړي په هغه پوهیږي؟
مینا موږ عموما کله چې د مینې خبرې کېږي موږ ټولنه کې موږ ټول شرمېږو، یعنی په مینه شرمېږو خو کله د کرکې خبرې کېږي ټول پرې ویاړو. مثلا زه ښایي دا ډېر عادي ووایم او ډېر په ویاړې ووایم چې زما پلان کوي یا دغه پلان کوي بد ایسېږي، کرکه ورنه لرم. لیکن کله زه وایم چې دغه پلان کوي یا دا پلان کوي پر ما ګرانه ده، پر ما ګرانه ده، زه په دې مسلې شرمېږم، خو که دغه د ښو او بدو تلې ته یې واچوې کوم یو ښه کار دی؟ ده چې ته یو څوک یا یو څوک ګرانه کې که نه چې بد ترې یوسې او کرکه خپره کې. طبعا مینې یوه داسې عاطفه ده، یو داسې احساس ده چې انسان چې پیدا کېږي لومړنی شی چې حس کوي مینه ده. مور ته ته مینه درکړي چې کله ته پیدا کېږي هغه در نه کرکه نه کوي، هغه دې ایسته نه اچوي. که ته ښکلی یې، که ته بدرنګ یې، که ته ژاړې، که ته ښې، که ته بد، هغه د زړه پورې نیسي. دا نو چې اوس دغې ته ځینې خلک بل ډول رنګ ورکوي او د شرم او بد اخلاقۍ نومونه ورکوي، دغه نو هغه د ټولنې په کلتور او هغه پورې ده. لیکن مینه په ذات کې هیڅکله بده نه ده، هیڅکله بده نه ده. او یو څوک چې مینه کوي باید په دې خبره باندې وویاړي. مولانا رومي، مولانا جلال الدین به یو خبره کړې وه، خدای ته د ورتګ ډېرې لارې شته لیکن ما مینه وټاکله. که تا ته یو ګل خوند درکړي نو ته مینه کوې، که تا باندې د کافي بوی ښه لګېږي نو ته مینه کوې، که ته د یو ماشوم مسکا ته هوسېږي، خوشحالېږي نو ته مینه کوې. او دغه ټوله مینه ده چې موږ یې ویشو، موږ یې باید ویشو، په خصوص په داسې یو ټولنه کې چې زه اوسېږم، داسې یو ټولنه چې هلته جګړه ده. نو طبعا دغسې یوه ټولنه کې مینه داسې ده لکه رنځور ته چې ته دوا ورکوې.
په داسې ټولنه کې ستاسو مطلب دا دی چې په داسې ټولنه کې مینه سوله ده او جنګ کرکه ده؟
بالکل
صحیح،
بالکل بالکل. او پاتې شو د جانان کلمه، شخصا زما یې دا کلمې سره دومره نه ده جوړه، لیکن هر هغه څه چې زما خوښ دي هغه ماته د یو ښه دوست. تاسو پوهېږئ چې زه یو تجربه مې درته وایم. ښه، دغه ډېر معموله د یو سټیریوټایپ سوی ده د شاعرۍ پیسه کې چې باید یو څوک مین اوسېږي که نه، یا مینه اوسېږي چې شعر ولیکي. ما ځینې شعرونه لیکلي چې هغه ما د یو کتاب کرکټر ته لیکلي دي. ما یو ناول لوستی دی، هغه کرکټر ما باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی. ما هغه کرکټر ته دا شعر لیکلی. اوس ما د شعرونه چې ما بېرته کتاب ریویو کاوه، یو چیز چې زما پام شو، د شعرونه ما داسې یو حالت کې لیکلي دي چې ډېر داسې یو وضعیت ده چې راتلونکي کې به پېښ شي. زه ورته داسې کوم څه نه تېرېږم، یعنی راتلونکي کې به پېښ شي. یعنې لازمه نه ده چې ته د کوم اړیکه ولرې حتما، او بیا د دغه نه وروسته هغې اړیکې ته شاعري وکړي. شاعر یا شاعره باید څو سترګې ولري. هغه باید وکولی شي چې هرې ذرې نه یو شعر جوړ کړي. هغه باید هغې ته باید د لمر وړانګې هم شاعرانه واوسي، د مین غوندې مخاطبه کړي. هغې ته باید د کتاب د ناول یو کرکټر هم همداسې اوسېږي. هغې ته باید یو ښکلی انځور هم همداسې اوسېږي، یوه نقاشي په شعر راځي، یو کړکۍ په شعر راځي، او هر څه. او بله پوښتنه مو څه شی وه؟
هغه دا وه چې دا ته چې څه لیکې، ته په دې باندې مطمئن یې چې ستا کوم لوستونکي چې دي هغه په دې ستا په خبره باندې پوهېږي، ستا په پیغام باندې، چې ته هغې ته څه ویل غواړې؟
یو وخت یو جالبه خاطره مې دا ده چې ما یو وخت یو شعر لیکلی و چې د دوو مینو تر منځ په دغه د عمر په توپیر مې لیکلی و، که نه چې د دوی دواړو تر منځ د عمر توپیر دی، یعنی هغه نارینه یو څه مشر دی. ځینو راته لیکلي وو چې ګوندې دا ما پلار ته لیکلی دی. زه بېخي شاک شوم، یعنی هغه څه دي چې زه سوشل میډیا کې ورسره په فیسبوک کې دغه خبره ماته شوې وه. زه نه پوهېږم چې دوی واقعا هغه څه چې زه وایم درکوي که نه درکوي، هغې موخې ته رسېږي که نه رسېږي، ښه ادرس به هغوی وي چې پوښتنه ځینې وشي. لیکن هر یقل دغه یوه جالبه تجربه وه ماته چې ما یو چې لیکلي وو هغه ماته بېخي برعکس دې یو خبره کړې وه.
صحیح. بل شاعران اکثر حساس وي، او بیت په خپل د خزینه ټول انسانان برابر دي، خو ته د خزو یو استاد شاعری د افغانستان غوندې هیواد کې خزې د ستونزو سره مخ دي. بیلابیل رپورټونه مرزي مختلف قسم ستونزې دي د خزو سره ډېرې زیاتې. په خپل شاعری کې د څومره ځای ورکړې دی د خزو ستونزو ته؟
زه یو عادت لرم په شعر کې، هغه دا دی چې زه باید یو موضوع، یوه ستونزه، یوه خبره لومړی حس کړم. لازم نه ده زه تجربه کړم، لیکن زی بد احساس کم زی بد اگه احساس را خپل کم بیا کولای سم زیغه ته شعر ولیکم. یو وخت 2018 کال کې په د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې داعش یو برید وکړ، کله یې وسوځاوه. ما په هغه شپه ټوله شپه یوازې یعنی خبرونه داسې وو چې کله یې وسوځېد، هغلته د کوم چا مشخص کس په اړه نه غږېدل چې دغه کلي کې څوک وسوځېدل که نه، یعنې پلانکی نه وو. لیکن زما ذهن کې هسې یوه ښځه راتلله چې یوه ښځه به هغلته وه، یوه مور به وه، یو اولاد به یې ورسره و، زوی به یې و، لور به یې و، هر څوک چې وه د هغې هغې باندې به څه تېر شوي. دغه زما ذهن کې ګرځېده او په سبا باندې ما دې ته یو شعر ولیکلو. یا عینن یو بله پیښه په ننګرهار کې شوې وه چې یو نجلۍ واده شوې وه او بېرته بیا پلرګنۍ ته رالېږلې وه چې ګوندې پېغله نه ده، په دغې په مقابل کې بله خور غوښتې وه. دغې مسلې په ما دومره تاثیر وکړ چې دغې مسلې ته ما شعر ولیکئ. ځینې داسې مسایل پېښېږي چې هغه ډېر ژور تاثیر ولري، او ښایي دومره ځینو ته ښایي دا خبره بېخیا دي، لیکن ما ته نه وي، زه دا خبره احساسوم. او بله داسې ده چې زه له دغو ستونزو مبرا نه یم. زه سمه ده چې نسبتا به اقتصادي لحاظ باندې ښه یم، زه زده کړې کوم، زما کورنۍ ښه ده، لیکن خبره د دې نه ده چې ځینې ستونزې ته په یو فرد سره ولرې، په شخصي توګه ولرې. ځینې ستونزې ټولنیزې دي. زه تبه نه چې ټولنیزې شو، خو زه د ټولنې یو وګړی یم او زه خپل ورسره مخ کېږم. هغه زما مشکل دی، زه په شی کې په خپل مشکل ونه غږېږم، په خپله ستونزه ونه غږېږم، په خپل ځان ونه غږېږم. نه پوهېږم چې شعر به مې ارزښت ولري که نه. طبعا دا زما لپاره لومړیتوب دی، او بخصوص چې ښځې چې غږ یې دپ دی، یعنې دومره نه انځور کېږي. دا زما لپاره لومړیتوب دی چې زه د هغه چا خبرې وکړم چې نور څوک یې نه کوي، خو په دې بڼه یې وکړم چې زه یې خپله هم احساس کړم.
او په دې برخه کې چې ته کله د ښځو په ستونزو باندې خبرې کې څومره ځان آزاده ګڼې چې ته هغه څه چې ستا په زړه کې دي هغې ته د الفاظو د تورو جامې چې دي هغې ورته بالکل په آزاده توګه باندې هغې ته وراغوستې شي که نه، بیا هم څه کورني یا ټولنیز بندیزونه وي، یا لکه ټبوس چې ورته وایي هغه در باندې وي که نه، ته بالکل خپله خبره چې څنګه غواړې هغسې کولی شي؟
نه نه نه، ممکنه ده چې زه که ډول غواړم خپل خبره هغه ډول وکړم.
کم بندیزونه یې؟ کم قسم بندیزونه؟
ځینې شعرونه ما لیکلي دي چې ما نه دي خپره کړي، او هغه ډول شعرونه دي ښایي خپره یې نه کړم، او هغه ډول شعرونه دي چې ما پکې خپله خبره ډېره ازاده کړې. ځینې ما لیکلي دي چې خبرې مې ډېرې ازادې پکې کړې دي، لیکن وروسته چې کله ما خپرول ما ځینې خبرې پکې سانسور کړې دي. او دغه ما په دوو دلیلو کړی دي. یو په دې دلیل کړی دی چې ما غوښتل زه په هغه ستونزه وغږېږم، هغه غږ هغه خبره راپورته شي. نو د دې لپاره چې زه هم ځان وساتلی شم، او هم هغه موضوع مطرح کم اړوم چې داسې یو کار وکړم. او دوهم دا و چې ما نه غوښتل د دې لپاره چې خلک بېځایه حساسیت وپاروم او بېځایه موضوع بل لور ته لاړه سي، وخته په موضوع تمرکز وکړم. نو ځکه ما ځینې کلمې پکې اړولې راړولې دي. او بل هغه کله چې ما شعر ولوستو د بیرغ نظم، هغه یو ډول ښه تصویر زما وړاندې کوي که نه. نو عامو خلک ما سره دومره مشکل نه لري، زه عامو خلکو نه یم ځورولې. عامو خلکو یا پبلک چې دي هغوی سره ما هېڅکله داسې احساس نه دی کړی چې زه د هغوی نه وډاره شم. یوی تل مینه را کړی، یوی تل هڅول یم، یوی تل مهربان وو. لیکن هغه نږدې کسان چې خپل کتابونه لیکي، خپل قلم څښتنان دي، ځینې دا ډول برخوردونه وکړل چې حتی زه یو وخت دې پایلې ته ورسېدم چې زه نور لیکل نه کوم او زه پرېږدم. لیکن په دې حال چې ما د خپل پلار ډېر قوي ملاتړ درلود او لا یې هم لرم، لیکن هغوی بیا هم ځینې عکس العملونه ښیي، بخصوص کله چې تا په خدای مکړه اخلاقي لحاظ نقدوي، دغه څه دي چې ته ډیر بحث نشې پکې کولای، دغه څه دي چې ډیر نسې سپړلای، کنه غل خو ګوتې دي نسې ایموشنلی بلک میلینګ پکې. نو دغه کړې ضرورت کې و.
نو دا ستاسو کوم نظم خبرم تا وکړه، دا کوم نظم دی چې راغلی په سوشل میډیا باندې په ویډیو بڼه باندې راغلی و، ډیرو زیاتو خلکو هغه خوښ کړی مو، خلک به نورم دې ته لیوال وي چې ستاسو دغه سي نور نظمونه راشي، خو تاسو بل د سي کم نظم را نغلې په ویډیو بڼه باندې، کم نظم یا غزل دې دا سي را نغلې، وجه یې څه دی؟
د ولسم شت کرځه ولاړ او بل مشاعره جوړ نه شو.
نو کوبل دې سي مشاعره جوړ شي هغه په بیرازي کې څنګه ولسم شت کرځه؟
اغه شیر اغه وخت ما نوخ پور کړی او زه لا سره ډیر نه یم جوړه ل شهرت سره. زما شخصي تجربه دا ده، زما طبيعت داسې ده، یو څه ما تجربه کړه چې کله شهرت سې چې ته ته مسؤلیت در لغړی کیږي، ته به د ټولنې په وړاندې د خلکو په وړاندې ځینې مسؤلیتونه لري، کنه که ته دا خبره درکې، نو دغو مسؤلیتونو سر ته رسول هغه سختېږي. او دوهمه مسله دا ده چې ته محدودوي، کله چې ته مشهور سې نو خلک دې وپېژنې، نو ته ډېر ژوند محدود کېږي، بخصوص داسې ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، خو بیا خپلې ګټې لري، طبعا خپلې ګټې لري. نو زه داسې یو شي سره نه یم جوړه، او نه پوهېږم اوس ښایي بیا داسې زمینه نه ده مساعده شوې چې داسې یو مشاعره په ملي سطحه جوړه سي، او زه د ولاړه سم هلته د بیا داسې یو شعر ووایم. نو هغه شعر یو عجیب تصادف و، یو ځانګړی تصادف و. زه فکر کوم که زه ممکن بیا کوم ځای کې شعر ووایم ښایي هغومره خوښ نه سي. هغه یو نه پوهېږم، هغه یو ډېر ښه تصادف و او ښه هم نه و.
که داسې زمینه برابره شي نو بیا دې ته چمتو یې چې دغه شان ته په ویډیو بڼه کې ستا شاعري بیا مخې ته راشي؟
نه پوهېږم، بیا به هغه وخت پرېکړه کوم، لیکن یو خبره ده ښه، انسان چې څومره لویږي هغومره په سټیج زه فکر کوم چې هغه کېږي، بې جراته کېږي، هغومره به ښایي نه پوهېږم هغه وخت کې زه دولسم ټولګي کې وم، مکتب د نومه فارغه، ډېره ماشومه وم په اصطلاح، نو ښایي دومره زړوري ونه وایم، ښایي ویې وایم،
صحیح. د سوشل میډیا خبره کوو، دغه ویډیو خبرم کوله، د سوشل میډیا دور دی، ټولنیز میډیا باندې توم ډیر زیاته فعال یې، کم از کم په ټویټر او په انستاګرام او په فیسبوک باندې، دا درې خو ماته پته ده چې په دې باندې ډیره فعال یې، څنګه درته ښکاري د سوشل میډیا باندې بستا تبصره؟ څه چای دا خده یو شاعر کولی شي خپل لستونکو ته مخاطب شي، خپل پیغام ورته زر ورسي د دې لارونه، کنه د دې څه منفي هم څه اغیز شته دی چې یاره مطالعه خاص کر خلک د کتاب نه لري کړل؟ ستا به څه تبصرې په ټولنیز میډیا؟
هر شی خپل منفي او مثبت اړخ لري، هیڅ د شی باندې چې اواز مثبت دی اوسېږي. ټولنیز رسنۍ هم د فرد ته خپله استفاده ده چې ته څه ډول استفاده کوې، زما لپاره بهترین پلاتفارم دی، زه دن بهترین ځای دی چې زه مې خپله خبره ورسوم. زه په ټولنیزو رسنیو کې له پېښوره نیولې تر کوټې، تر چمن، تر کندهاره، تر هلمند او تر پکتیا او تر اروپا او تر امریکا، ټولو ځایونو خلک ما سره شته او هغوی په اسانه زما لیکنې لولي، زما شعرونه لولي، او زه هم پوهېږم چې د دوی عکس العمل دې شي ته څه ډول دی. لیکن یو وایي چې لرله د یو خو هغه دا دی چې هغه شعر داسې که چې زه فکر کوم ځینې خلک هغه توم نه یې د شعر راټیټه کړه، هغه تله یې راټیټه کړه، په دې مانا چې ځینې خلک ټول تمرکز یې په دغه فیسبوک باندې، نو ځینې وخت احساس کوي لکه دا شعر چې یوازې د فیسبوک ته لیکل شوی دی، د دې ورهاخوا چینی په کې که نه. او طبعا شخص زما په مطالعه دومره تاثیر نه دی لرلی چې زه ووایم زه خپل کتاب لوستلو ته وخت پیدا کوم، خو لرلی دی، مخکې هم کې چندان د کتاب لوستل دود نه و، چې اوس فیسبوک او سوشل میډیا ملامت کو چې زوی د موږ نه دا شی اخیستی دی.
د شفیقی خپلواک خبرې مو واورېدې. په پاتې خبرونه کې د غوی له شیرونو خوند اخیستل شي. احمد شاه زمي درته د هغې یو نظم ډبره په خپل غږ کې دراوروي.
ټول حواس مې په کړکۍ کې را ایسار دي، عاطفه مې سپمولې ده له ځانه، ټولې چیغې مې لمن کې کړې را ټولې، حافظې نه مې ایستلې یې جانانه. اوس اوبه له تورې تیږې نه ایستی سم، کاینات مې د بڼو لاندې راشنه دي، یو څو تورې مې تندي باندې نڅیږي، خو پوهیږم نه چې دا کرښې د څه دي. په دعا مې عقیده د زړګي نشته، له پانزیب سره نڅام عبادت دی. اوس منم چې د سپوږمۍ همزولې خور یم، لوړه نه یم، دا لوړتیا خو مې عادت دی. زندگی ته ور پڅنګ شو ملالیه، سامې نرغړی په سترګو کې بندې ده، چې لاله په مې دنیا و شوې دله، وایه کومه زندگی مې ابدی ده. تا ته زدا ور سامې د ژغېدلو، خو ما ځان ته لا مو یک مندلی نه دی، خو پام بیا چې مې لستر ګلان دی نه کړې، ګوره دا وار مې زړګی راوړی نه دی. بیل ته مې زندگی کول زده کړی، د دې پوری غره ډبره مې ملګری، اوس خورا منطق په هر څه کې پالمه، عاطفه مې ده له سترګو راشکولې.
دا احمد شاه اعظمي چې د شفیقي خپلواک شعر یې ډکلمه کاوه. اوس په خپله د شاعرۍ په غږ کې د هغې یو بل نظم چې په خورا ښه انداز یې ویلې تاسو ته دراورو، وای ورای خوند ته واخلی.
مینه زما مینه، ته پوهیږی مینه ورهیز نه ده چې ووریږی یا له شماله سره پخې پخې باد شي. مینه څاڅکی نه دی چې د زیړ لمر له شغلو سره پناه شي یا به ګل غیږه کې ورک شي. مینه ګل نه دی چې وچ شي، مینه سره سکروټه نه ده چې یری شي، مینه رحم نه ده چې باد یوسي، مینه باد هم نه دی چې لورې معلوم وي. مینه کتاب نه دی چې خلاص شي، مینه کلمې نه دی چې تشریح شي، مینه مچکه نه ده چې خوند د غاښ او ژبې ترمنځ تمام شي، مینه موسیقي نه ده چې تلې وتخنوي نڅاته لار پرانیسي. مینه شیر نه دی چې له زړه رابیل شي، مینه زړه نه دی چې وخوږیږي وخوییږي وژړیږي، مینه اوښکه نه ده چې په وچ باړخو کرښې وباسي، مینه کرخه نه ده چې ښکاره شي، مینه نیمه شپه کې د سپوږمۍ تیتې رڼا ته پر بام د دوو مینو کېناستل نه دي چې ستوري وشمیري، مینه ستوري هم نه دي چې یوازې ته په تیاره کې سترګکونه وکړي، مینه د تودې قهوې تاو نه دی چې په یخه خونه کې کړۍ کړۍ سلګۍ شي، مینه سلګۍ نه ده چې انتظار کې را ژوندۍ شي، مینه انتظار نه دی، مینه منتظر سترګې نه دي چې د ور په لور کږې وي او غوټۍ غوټۍ شي خاورې. زما مینې زما مینې زما مینې زما مینې زما د ټول عمر مینه، زما د هرې شېبې یاره، ته پوهیږې مینه د هیچا غوندې نه ده، مینه یوازې بس یوازې بیرته له مینې جوړه، مینه نه مري نه پایلېږي او نه هم تمامېږي. خو که ته د درد را سره ونه ویشي، که زه مې غم در سره نیم نه کړم، که ته زما نری مسکا د سترګو دید نه کړې او یا زه ستا خندا په خپلو شونډو ونه کرم، که ته زما واړه خوبونه اوبو ته ونه سپارې او یا زه ستا احساسات په لو کې ټول نه کړم، مینه به غلی شي، خفه به شي او زموږ د خونې له کنجونو به لمن ټوله کړي.
مینه بغلی شی خپه بشی هم سمنگ دخونه لکنجونه بله من دوله کلی.
داوه شفیقه خپل واک چه په خپل غک کې خپل شیر تاسو ته وړاندې کاو. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه تړو